په پیښور کې د سهار 9 بجې شوی دی. اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې درته زه هارون بچا سلامونه وایم. تاسو لپاره مو پر بیلا بیلو سیمو موضوعات رپورټونه راوړي دي. نو راځي خبرونه ته وښو. پیښور میشت افغان کډوال د پاکستان حکومت هغه اقدام ستایي چې وایي انتظامیه او پولیس د پی او آر کارډ لرونکي افغانان نه زوروي.
ان شاء الله چې نرمخت دا پاکستان د حکومت سیب مدار هغه او پتاک خو باندې ان شاء الله چې ټول زو
د پاکستان مرکزی حکومت د خیبر پختونخوا په قبایلی ضلعو کې د جرګې سیستم د بیرته احیا لپاره یو کمیټه جوړه کړې ده. د عوامي نشتر ګوند صوبایي مشر دا اقدام غندي.
مرکز په صوبه کې مداخلت ولې کوي؟ دا تلسم ترمیم نه مني، دا یې نه مني.
او د پکتیا ډاکټران په هغه ولایت کې یو لوی روغتون جوړېدو ته خوشاله دي. رب شغلنی رپورٹ په پیښور کې میشتو افغان کډوالو د پاکستان د سرحدي او قبایلی چار وزارت دغه نوټیفیکیشن ستاینه کړې ده چې وایي له پی او آر کارډ لرونکو سره به نرمي کیږي. دا خبر د پیښور میشتو افغان کډوالو استاذو د جولای پر شپګما مشاللو ته کړی. د پاکستان سفران وزارت د ملک ټولو صوبو چارواکو ته امر کړی دی چې پی او آر کارډ لرونکي افغان کډوال دی تر هغې نه تنګوي، هغوی ته دسه نه وایي تر کومه چې په هغه اکلا د وفاقي حکومت کابینې کومه بله پریکړه نوي کړي. پی او آر کارډ لرونکو ته ورکړل شوی مهلت د جون پر 1 ختم شوی. د پاکستان وفاقي حکومت له هغه هېواده د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لړۍ د روان 2025 کال د اپریل میاشتې له لومړۍ نیټې څخه پیل کړې ده. د موضوع تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
په پیښور کې د افغان کډوالو یوې اتحادیې مشر نقیب باچا مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان سرحدي او قبایلي امور وزارت سفران لخوا جاری شوی نوټیفیکیشن هرکلی کوي او باید د افغان کډوالو سره دې نوره نرمي هم وشي.
اولنی نوٹیفیکیشن کے پاکستان سٹیٹ بینک، دویم پاکستان پی ٹی آئی او دریم نوٹیفیکیشن چې ده ایجوکیشن اوی ته شوی. سلورم نوٹیفیکیشن چې ده هغه د سلور وړ صوبو او ورسره د گلګت بلتستان جیګان او چیف سیکرټری اندی ته شوی دی چې تاسو پی او آر کارډ هولډر اوی مو تنګوي او هغه پازابوي ما او کابینه ان شاء الله په دې باندې یو فیصله کوي او میاد ور کوي. دا کومه پریکړه چې شوی ده د افغان مهاجرینو مشران دا ډیر یو خوشاین او خوشر اقدام غنی. په پاکستان کې څومره افغان تاجران دي هغوی خو به هدا خوشاله دي د خاطر چې دلته په اربو روپی زمنګ افغان مهاجرین تاجران هغوی انوستمنت کړی دي، هغوی کاروبارونه لګی دي.
نو موډي ویل چې افغان کډوال دی خپل خوخه ته پرې خودل شي ځکه چې اکثره کورنۍ په خپل هم روان دي.
سنه د بلوچستان نه د پنجاب نه هم دغه خیبر پختونخوا نه اکثره خلک په خپل خوخه باندې دی روان دي او زی اوس ان شاء الله چې نرمخت د پاکستان د حکومت د سیر ندار هغه پکې دا به ان شاء الله چې د ورورولۍ او د بهچاري او هغه د کوم سلويخ کال وملمستیا چې د هغه به ان شاء الله چې د ورورې په فضا کې به ختميږي او په تک خو باندې به ان شاء الله چې ټول زو.
د جولای په 14 نیټه د پاکستان سفران وزارت لخوا څلور صوبو گلگت بلتستان او کشمیر انتظامی چارواکو ته د یو نوټیفیکیشن لاره امر شوی چې پی او آر کارډ مودې ختمېدو باوجود د افغان کډوال ترغه نه تنګوي چې تر څو د دوی په حق لا وفاقي کابینې کومه بل پریکړه نه وکړي. د پاکستان وفاقي حکومت د غیر قانوني غیر ملکی وګړو له دې ملکه د وستو لړۍ د اپریل لومړۍ نیټه نه دوام لري او په دې موده کې افغان سټیزن کارډ لرونکي په لکونه افغان وګړي د تورخم چمن او نورو سرحدي لارو باندې پاکستان نه افغانستان ته لیږدول شوي. افغان سټیزن کارډ لرونکو ته سږکال د مارچ 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و او پی او آر کارډ لرونکو ته د جون 1 نیټې مهلت ورکړل شوی و. د پاکستان وفاقي حکومت ویلي چې په پاکستان کې خواوشا 8 لک افغان وګړو ته افغان سټیزن کارډونه جاری شوي وو او بیا سباندې 14 لک ته د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو UNHCR په مرسته پیوار په نوم کارډونه جاری شوی دی او په زرګونه شمیره کې پکې بی اسناد افغان کډوال هم ژوند کا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال راډیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو د اپلیکیشن لاله اوري.
پاکستان تحریک انصاف او ملي سلګون د ځینو قبایلي مشرانو د مرکزی حکومت لخوا په زمشو قبایلي ضلعو کې د جرګې د پخوانی نظام د بیرته پر ځای کولو سخت مخالفت کړی دی. دوی ویلي دا اقدام پر صوبایي خپلواکۍ اتلسم آئینی ترمیم او د انضمام پر عمل یو گزار دی. دوی زیاتوي هغه کمیټه هم مستردوي کوم چې د جرګې د بیرته احیا لپاره وزیر اعظم د خپل ګوند مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا د مشر امیر مکان په مشرۍ کې جوړه کړې ده. بل خاطر ونه په اسلام آباد کې د کمیټې په لومړۍ غونډه کې چې د مرکزی حکومت یو شمیر وزیران او د خیبر پختونخوا د گورنر ترڅنګ د غصوبې د پولیسو مشر هم پکې ګډون درلود، پر دې خبره ټینګار وشو چې د کمیټه به له سیاسي او قومي مشرانو او قانون پوهانو سره په سلا مشوره د راتلونکي لپاره خپل تګلاره ټاکي. د شبیر احمد جان رپورټ.
دا خیبر پختونخوا د لړ زده کړو صوبایي وزیر مینا خان او عوامي نشنګون لخوا هم د جولای پښ پګمه جاری شوی خبر پانه کې د وزیر اعظم لخوا د قبایلي جرګې د بیا بحالولو سخت مخالفت کړی دی او دا د قبایلي سیمو په خیبر پختونخوا کې د ورګړېدو او د صوبایي خپلواکۍ پر ضد یو ګام او سازش بلل دي. صوبایي وزیر مینا خان خبر پانه کې ویلي چې مرکزی حکومت هڅه کوي چې د فاټا انضمام بیرته واپس کړي او دوی قبایلي خلکو ته د حقونو ورکولو پر ځای دوی د سازشونو هدف ګرځول کیږي. مینا خان سره خبرې خو اونه شوې او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ضلع نه د قومي سمنه غړي او یو قبایلي مشر اقبال پردي مشال لیډو ته په دې باب ویل.
دوی یو بل ډرامه شروع کړي دا چې دوی غیر جمهوری او غیر آئینی توګه باندې د فاټا سټیټس چینج کړي او د دوی مقصد هغه مدنیات ته رسائی دا. یو خو د تلسم ترمیم نه پس د صوبایي خود مختاره او صوبې له د فاټا انضمام نه پس د دې څومره ډیولاپمنت دی یا جغوی یاتیزه مواردی دا ټولی صوبې ته توفیس شوی دی. نو دې په وجه باندې د مرکز رئیس اختیار نشتا کاغوی یو 27 ترمیم وروړي او په غیر آئینی توګه باندې د اسمبلی نه د انضمام د واپس کېدو قانون سازی کې خجوده خبره ده. لہذا دا اوس چې کوم ډرامه شروع ده دا د دوی منډیټ نه دی د وفاقي حکومت.
دوی وایي د مرکزی حکومت ایجنډا په ګډوډې شړو او په وی فلاړه ده. عوامي نشنګون هم د پریکړه سخت ټوکې کې غندلې ده او وایي صوبې باعث کله د مرکز مداخلت او د صوبو په وسایلو د دوی قبضه او صوبای خپلواکۍ باندې گزارنه ونزغمي. د ګوند صوبای صدر میفتخار حسین په دې باب لوي چې اول یې ماینز او منرال اکټ راوړو هغه کې د ناکامۍ ورستو بل لاره خپل کړه. وایي څه ضرورت دی چې مرکز د صوبو په معاملو کې لاسوهنه کوي.
بنیادی سوال دا دی چې مرکز دا ولې جوړو او مرکز په صوبه کې مداخلت ولې کوي؟ تا ته لسم ترمیم نه مني، تا یې نه مني. نو یو ټیک ته کوه هم د دین خلاف فرضیو کا دا دوی مټیک ته کې لګي دا دی بل خلاف فرضی دا. اتلسم ترمیم کې چې پای کې د سر د جرګې اختیار شته، جرګې ته خو رکاوټ نشته. رکاوټ چې دی هغه ماینزن مل رسته دی زما قبایلی بیټ قبضه کولو ته دی. دی یو ځل بیا مطلب چې ګډوډ پیدا کوي دا غټ گیم دی. ارادتن زموږ مرکزی صوبایي حکومت او اسټابلیشمنت ای نه غواړي چې دا ټرایبل بیلټ دا دی داسې برقرار وي. دی دا مرکز سره اختیار غواړي او خپل ځان ته مطلب چې کینې. دا د پښتون قوم خلاف سازش دی، دا د پاکستان خلاف سازش دی.
دا مومند زلینه قبایلی مشر او عوامي نشنګون لخوا د صوبایي سملې په خوانی غړي نصر مومن هم وای دا هر څه واپس قبایل او د دې ولس هغه تور تیرو ته او زور نظام ته د بوتلو یو حساسه ده.
زور زواج زور دستور ته د قبایلی سیمه وړل دي. خو یو چې دوی په کاردار چې په جشته ترنم کې موږ سره کوم وعده کړی و چې هغه پوره کړی و، بلکې هغه پوره کول نه شي او نه پوره کړی. بیا دوی د حکم په وسایل چې په قبایلی سیمه کې دا نیخ پنیغه د دې ځای نو چې تاول غواړي د پښتونخوان او چې تاول غواړي او دا واپس مرکز ته وړل غواړي د اختیار ال ته وړل غواړي. کدا جرګه خه خبره ده خو په کار ده چې په دې ټول ملک کې وړي جرګه نه دي. ولی پنجاب کې جوډیشری انصاف ور کوي او په پښتونخوا کې نه ور کوي. لکه چې په ملک کې دوه قانونونه جوړول دا زمنګ په وسایلو باندې واپس قبضه کول مرکز ته اختیار ور کول دا دا غیر پاره چې دنه یو کوشش دی
ولی په دې بابل د پاکستان سرکاري ټلو ویژن پی ټی وی یو رپورت تر مخه دغه کمیټې وډمبیا غونډه اسلام آباد کې د نهه پورس د انجینیر امیر مقام په مشوره کې شوې ده او دغه غونډه کې د امیر مقام په قبایلی ولسوالیو کې د یو موثر متبادل د انصاف نظام د رامنځته کولو په اهمیت ټینګار وکړ او ویل چې د قبایلی مشرانو او قانوني پوهانو سره به مشوره کړي چې د جرګې میکانیزم د اساسي قانون او عدالتي نظام د چوکاټونو سره سمون لري هغه دا هم روښانه کړه چې په زم شوي ولسوالیو کې د پرمختیا او د قانون او نظم ښه کولو لپاره وړاندیزونه به د ځایي مشرانو او ولس ته نظرونو سره سم جوړ کړي چې په ځایي پولیس او عدالتونو د کار بوج هم کم کړي د وزیر اعظم لخوا جوړه شوې دغه کمیټې اولنۍ غونډه کې د امیر مقام نه علاوه وفاقي وزیرانو کې احسن اقبال تلل چودھری د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د خیبر پختونخوا د حکومت بیان بریشر محمد علی سیف د صوبې چیف سیکرټری شاہب علی شاہ د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر او نور صوبائی او مرکزی حکومتی چارواکو گډون وکړل شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیو غانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدل شئ
مشال رادیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
د سواد هوټلونو مالکانو د غو د اتحادی غړي وای لا غوسته چې د جون پر 20مه منګور تنزدې د پنجاب مردان دیارلس سیلانیان د سواد سند سیلابی وبو یوړل د پاکستان پر میډیا او هم پر ټورنیز رسنیو داسې خبرونه خپاره شول چې خلک سواد ته لتګه وو ویربل د هوټلونو د اتحادی په وینا د محرم په چټیانو کې سواد د سیلانیانو ورتګ اتیا فیصد کم شوی چې لوجې دوی په وینا د هوټلونو کاروبار زخت اغیزمن شوی دی بلخو حکومتي چارواکي وایي د معمول مطابق د موسم په اړه معلومات خپروي او اړوند ادارو ته ویلي چې د بیړنیو حالاتو لپاره تیار ووسی د نیاز احمد خان دا رپورټ ور
د سواد بیساګټ بای پاس د هوټل مالک عمران خان وایي چې د جون په 20مه نیټه په سند کې په سیلابو بو کې د سیلانیانو پیښو وروسته د پاکستان میډیا او بیا په ټولنیزو رسنو د سواد داسې عکسونه وړاندې کوي لکه چې سواد کې د سیلانیانو ژوند خوندي نه وي دی وایي چې هر کال دوی د محرم په چټیانو کې سیلانیانو لپاره خصوصي انتظامات کوي ولې سخت کال د سیلانیانو تګ زکه کم شوی چې د سواد سیلګرۍ په اړه د دروغو خبرونه خورېږي
ځلې ویډیوګانې شیر شوې 2022 ولا 2010 ولا نو داغه سواد بالکل خالی شو دا خو په سواد کې نور سشته نه نه انډستری شته نه دومره غټ اګریکلچر سره اوس دغه لږ ډېر ټوریزم دی داغه په وجه د خلکو روزګار روان دی نو یوازې د هوټل وال روزګار نه دی هوټل کې امپلایز دي دغه امپلایز سره خاندانونه وابسته دي داغه سره بیا ترانسپورټ وابسته دي داغه سره بازار دکانداران ګروسري والا سبزی والا فروټ والا ګاډي والا دا وابسته دي نو د دې افغانانو په وجه سواد باندې دونه غلط اثر پرې وته چې هوټل مکمل خالی روزګار د خلکو خراب بیا پکې د انکروچمنټ اپریشن شروع شو داغی سر څومره روزګار والے څومره داغی امپلایز او اغي لاړه په کورونو کې نهسته نو دې اثر ډیر غلط پرې وته او ډیر غټ نقصان شو زما په خیال نه دی چې دا دومره زړه نقصان بیا د دې ازاله وشي
د سواد سیلانی سیمه کلام هوټل اسوسییشن مشر عبدالودود وای چې د سواد په منګوره کې د سیلانیانو سره یو پیغه کیږي بیا وروسته حکومتي چارواکي د تجاوزاتو په نوم اپریشن کوي د ترڅنګ د ضلع سواد انتظامی خبرداري جاری کوي چې راتلونکو وخت کې یو ځل بیا سواد کې سیلابونه راتللی شي او موسم به خراب وي د سره د کلام شپږ سو نه زیات هوټل مالکانو او کاروندان متاثر شوي
کوشش مخالف سره اقدامات کوي د تاسو په څیر ګارانټي ورکوم چې یو ځای کې عمر کول نشته او زموږ ته اصل بنیادی د میډیا د پرنټ او د الکترونیکو د سوشل میډیا د پروپاګاندا او پوجا دا ځارل ویډیوګان دی اپلوډ کړی هغه وجه باندې موږ ډېر ځان نقصان رسیدلی
د منګوري په بای پاس د سیند په غاړه د هوټل منیجر عبدالکریم چې د لسو کلون راهسي د هوټل روزګار کوي وایي چې دا وخت په ټول ملک کې ګرمي زیاته ده د کراچۍ او لاهور نه زیات سیلانیان په دې موسم کې د سواد سیل کوي ځکه چې هغه سیمو کې د ګرمۍ چوټیان وي خو د یریخ پرونې او په ټولنیزو رسنو د دروغ ویډیوګانو دوی کاروبار اتیا فیصده متاثر کړی
80% خلک چې کوم دی هغه دی تش افواګار د لاسه پاتې شو دي نه راغلي حالانکه دا سوسو ګورې سواد کې حالت بالکل نارمل دی د دریاب وبسین باندې تر چې کوم دی سواد سیم بالکل نارمل روان دی روډز برابر دی حالت ټیک دی هیڅ څه قسم مست نه شته خو صرف د غلط افواد دروغ د افواد خورې د وجه نه خلک کوم دی مایوس دی یریږي ناراضي خدای دې زمونږ کاروبار تقریبا 80% کاروبار زمونږ ډاون کړه دی
دا خیبر پختونخوا بیړنی حالاتو کې مرسته ورکوونکي ادارې پی ڈی ایم ای خبرداري جاری کړې چې د جون 15 نه تر 11 پورې د سواد په شمول د صوبې په بیلابیلو سیمو کې تیز باران، سیلۍ او توبان راتلې شي. په سواد کې د اپر سواد ډیولپمنت اتارټي او سیلګرۍ محکمې ترجمان سید الرحمن په دغه اړه وایي چې دغه د معمول مطابق خبرداري ده.
دا صرف د سیلانیانو د اویرنس لپاره کوي چې تاسو خپل ژوند محفوظ کولو لپاره د سیند غاړې ته مزای کې باران نه یو کې نه یي خو د سیند غاړې ته تک چې د نغنی په ارزکه چې د عموما داسې خبرونه راځي چې یاره سیلفیانی وکاږي یا څوک د سیند په غاړه باندې کینی خپل خوېږي نو هغه بیا د سیند په لمبو کې چې دی نو هغه غرق شي او قیمتي ځانونه چې دی نو زیان ورسي نور سواد چې دی نو پورا مندې په سواد کې هیڅ داسې قسم مسله نشتی و سوم دنیا ټورست چې دی نو راځي د محرم چوټیانی دي خلق راضی گروپونه راضی کلام کې چې د نو غنا دا بحرین کې غنا دا راشن کې بین جبا دا ملم جبا دا پای کې خپوره رښته غنو غنا دا خلق راضی د فیملی سره د بچو سره
ملخوا د ضلع سوات انتظامی بشر ډیپټی کمشنر سلیم جان لخوا هم د سوات وو تحصیلونو مرستیال کمشنرانو ته او نورو ادارو ته هدایت جاری کړی شوی چې د موسم خرابتیا له وجې دي چمتو وسی د سوات پسین کې پلمبلو او کشتۍ چلولو بندیز لګولې شوی او هنګامي حالاتو لپاره چمتو اوسېدو هدایت جاری کړی شوی نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درس رخه تکړه. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا تر لاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدی سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو شمیرې ښیي چې په هغو عدالتونو کې جمع شوي د ترهګرۍ ضد 290 قضیې د ځنډ ښکار دي. د قانوني چارو ځینې پوهان وایي د دې مهم علتونه له عدالتونو سره د وسایلو نشتوالی او پر پولیسو د کار زیات بوج دی. ځینې سیاستوالان بیا وایي چې د سیاسي نوعیت قضیې هم د ترهګرۍ ضد عدالتونو ته ځي چې ورسره د دوی په خبره د عدالت وخت ضایع کیږي او د زیاتو مهمو او حساسو قضیو په فیصله کولو کې وخت لګي. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورت کې.
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد عدالتونو د روان کال د جون د میاش په خپل شمیرو کې وایي چې په صوبه کې په یاد عدالتونو کې د ترهګرۍ ضد 290 کیسونه د ځنډ ښکار دي. د شمیرو تر مخه تر ټولو زیات د ځنډ ښکار 1,055 کیسونه د پېښور په دریو عدالتونو کې دي. د ځنډ ښکار قضیو کې سلویخ کیسونه د هزارې، 15 د ډېر اسماعیل خان او 19 کیسونه د دیر د ترهګرۍ ضد عدالتونو کې روان دي. په پېښور کې د های کورټ وکیل شبیر گگیانی مشال ریډیو ته ویل د ترهګرۍ ضد قضیو کې زیاتره مقدمو کې د پریکړې کولو وخت نسی چې آیا د مقدمه د ترهګرۍ ضد عدالت صلاحیت کې راځي کنا چلامل ځنډ راځي.
چې خلک سیول نیچر ډسپیوټ وي کریمینل کې کنورټ کی د دې لپاره چې خپل مخالف په د سیول رائټس نه محروم کی او د دې لپاره مجبور کی چې دی د دې کس د خواهشاتو مطابق د دې ډیمانډز موویشز مطابق هغه دې سره کمپرومایز کی. نو چې کوم د انسداد د دشګردې قانون دی د هغې مطابق په سپیډي ټرایل کیږي، روزانه به پکې تاریخ وي، کو وکیل د وجه نه تاریخ بدلیږي او یو وکیل د یو د دو نه مسلسل دوه تاریخونه وکیل بدل کړل، دغه وکالتنامه به اتوماتیکلی کینسل کیږي. دوم د دې دپاره په قانون کې د ښدي چې یاره سپیډي ټرایل کیږي، زر انصاف ورکړی کیږي، خو هغه امپلیمنټ کیږي نه زموږ په ملک کې. د دې دپاره په دې قانون کې سیکشن 27 د ای ټی ای او پای کې د دې د وجه نه دای ښدي، چونکه په دې کې سزاګانې سختې دي، ټریډونه سختې، ضمانتونه پکې نه کیږي. د دې د وجه نه قانون جوړولو والا په دې کې دا یو شکر مخې دی کو یاره چرته ټرایل ختم شي او عدالت دې نتیجې ته ورسي، چېرې دا د غلط دعویدارې د غلط تفتیش د جانبدارې د تفتیش د وجه نه دا یو بوګس کیس جوړ شو، دا ملزم په جیل کې وساتل شو، سرکاري مشینري عدالتي مشینري غلطه استعمال شو. نو عدالت سره د 27 سی ټی ای لاندې د اختیار چې دغه پولیس والاله باقی د سزا ورکي.
د جولای په ډومبه نیټه د سپریم کورټ په ویب پاڼه خبر کړی شوی شمیرو تر مخه په ملک کې د 55000 سیوا کې سونه د ځان ښکار دی. سپریم کورټ وایي چې روان کال په ډومبه درې میاشتو کې له 8000 زیات مقدمې حل کړې دي چې 3000 پکې د ځان ښکار مقدمې وي. علامه کې ویل شوی چې تیر درې میاشتو کې یوازې په سپریم کورټ کې د 50000 نه زیات نوې مقدمې هم ترچ شوې دي. دا پاکستان تحریک انصاف غړی ارباب شیرلی مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې زیاتر کیسونه سیاسي وی کوم چې تر غره عزت عدالت ته واړول شي، چې ورسره د کیسونو شمیر هم سیواشي او پخوانی کیسونه نور هم د ځان ښکار شي.
راجستان هم اف آی آر بلکې خاص کر نه هم مینه پستی شوی دی. هغه کې کته څو ګوري د 780 په کې ډېر زیاته راغلي ده. یو غټ نقصان خو دا دی عدالت ټایم ضایع کیږي، چې کوم اکچوال د دهشتګرد کیسز دی، کوم دهشتګرد دی هغه افیکټ کیږي. دویمه خبره دا ده چې دا یو بیانیه جوړولو کوشش کیږي چې کوم پولیټیکل ورکر دی هغه سره هغه ته د دهشتګرد په نظر کتل کې دوه کوشش کیږي.
د انصاف د نړیوالې پروژې د کال 2023 د درجه بندۍ تر مخه د پاکستان عدلیه د 122 ملکونو په فهرست کې په 101 نمبر ده، او په جنوبی ایشیا کې لشپګو هیوادونو څخه پاکستان په 5 مقام کې دی. په پیښور کې وکیل فضل شاه ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې د ملک په عدالتونو کې د ججانو او د کارکونکو کمی، د وکیلانو هړتالونه او د پولیس لخوا د کرا پلټنو نه کولو لوجه هم د ځان ښکار کزی سیوا شي.
فرض کا په عدالت کې یو ستینو دی، هغه ستینو په چټای باندې شو، هغه سره د عدالت ټول کار سفر شي. وکیلانو چې کوم رول دی په دې کې، نو که یو وکیل سه په بل عدالت کې مصروف دی یا هغه په نور څه وجوهاتو باندې عدالت ته نه راځي، نو دغه یو وجه ده چې د کیس د هندل کولو مین وغا د پولیس قانون هغه د پاره خپل ټایم امر کړی چې په دومره ټایم کې به تاسو تفتیش پوره کوي. د دې خبرې نه انکار نشته چې د پولیس باندې کومې ذمہ‌داري دي، پولیس باندې کوم کارونه دي، نو هغه د هغې د وخت نه یا د هغې د کیپاسیټي نه ډېر زیات دي. روزانه بنیاد باندې دلته د شګردین کیږي، دلته قانون هم ماتیږي.
د پی خبر های کورټ د ویب پاڼې د شمیرو تر مخه په عدالت کې د شپږ ډیر زره سیوا او د ضلعو په عدالتونو کې د 2,00,000 نه سیوا مقدمه د ځان ښکار دي. د ترګری ضد عدالتونو د منتظم قاضي جسټس اقبال لخوا روان کال د جنوري په میاشت کې سپریم کورټ ته وړاندې کړي یو راپور کې وایي چې ترګری ضد عدالتونو په روانو قضیو کې 99% کیسونو کې سزا اورول شوې ده. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پی خبر.
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر څلورم د دې سازمان د کارپوهانو د مندونو پر اساس بیان کې وویل چې په ایران کې سلګونه افغان او لګکی د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. په عین وخت کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 30,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران څخه کل تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولي دي. تهران له د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سندي ویلي خو د سلګونو کسانو نیولې تایید کړي او دا راز یې په وروستیو کې د افغانانو استل په بېساري ډول زیات کړي دي. د موضوع تفصیل په دې راپورټ کې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ایران کې افغان کډوالو او مذهبي او توکمیز لګکیو سره پر توپیر پالنې د هغوی پر نیولو او پر وړاندې پر تاوتریخوالي اندېښنه ښولېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د جولای پر څلورمه د هغو کارپوهانو د موندنو پر اساس په بیان کې ویلي دي چې په ایران کې سلګونه افغانان او لګکي د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. هغو کارپوهانو له افغان کډوالو سره د تاوتریخوالي او ناسم چلند سمدستي درولو غوښتنه کړې ده. ایران کې د افغان کډوالو پر ضد تاوتریخوالی پیښې تر هغه وروسته زیاتې شوې چې تیره میاشت تهران د ایران پر پوځي اهدافو او اټومي مرکزونو د اسرائیلو د بریدونو په خبرګون کې بهرنیان تلبیک ته په جاسوسۍ تورن کړل. له دې سره سم تر ډېره هلته میشت افغان کډوال له ستونزو نیولو او ان د عام وګړو له تبعیض سره مخامخ شول. په همدې حال کې پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې ظاهرا پکې ځینې عام ایرانی وګړي او ایرانی امنیتي ځواکونه افغان کډوال زوروي، وحی ټکوي او توهینوي. مشال ریډیو د هغو ویډیوګانو کرواله نشي تاییدولی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر وایي د ایران او اسرائیلو ترمنځ له جګړې پیلې دوه راهیسې تهران د درې کوردانو په ګډون لږ تر لږه شپږ تنه اسرائیلو ته د جاسوسۍ په تور اعدام کړي دي. بیان کاږي د ټولنیزو رسنیو د کارونکو، خبریالانو، د بشري حقوقو فعالانو، بهرنیو وګړو په ځانګړي ډول افغانان او د بهایانو، کوردانو، بلوچانو او اهوازي یا خوستانی عربانو په څیر نسلي او مذهبي لګکیانو سلګونه وګړي له اسرائیلو سره د همکارۍ یا جاسوسۍ په تور نیول شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو د نیول شوو کسانو د قضیو چټکولو په اړه د ایراني او چارواکو پر بیانونو هم زخته اندېښنه ښولېده او ویلي دي چې له دې سره هغه کسان د مناسب قانوني بهیر له ترسره کېدو پرته د اعدام یا سزا له لا زیات خطر سره مخامخ شوي دي. دوی ویلي د ایران پارلمان اوس پر یوه داسې قانوني مسوده کار کوي چې پکې د دښمن حکومتونو لپاره جاسوسي، فساد فل ارض یا په هیواد کې د فساد خپرول بدل غواړي چې د سزا مرګ ده. تهران لا د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو چارو دفتر د بیان او کارپوهانو د څرګندونو په اړه سنیدي ویلي خو د سلګونو کسانو نیولې تایید کړي او دا راز یې په ورستیو کې د افغانانو استل په بیساري ډول زیات کړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره UNHCR وایي چې یوازې د جولای پر لومړۍ نیټه ایران 30,000 افغانان هیواد ته ستانه کړل. د ادارې په وینا تهران څخه کل تر اوسه 1,000,000 افغانان هیواد ته لیږدولي دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ورستنیدونکو چارو کمیشن هم وایي چې ایران هر ورځ زرګونه کډوال وطن ته لیږدول کیږي. د کمیشن په وینا یوازې د جولای پر دویمه نیټه 15,000 کورنۍ د هرات د اسلام کلا او د نیمروز د ریخمو پله للارې افغانستان ته واوخته. ایرانی چارواکي وایي د جولای تر شپږمې نیټې پورې بې اسناد افغانانو ته ضرب الجل ورکړی دی چې خپل وطن ته دی واپس شي او تر هغې وروسته به د کډوالو د ایستلو لړۍ لا پسې چټکه شي. د ملګرو ملتونو د مهاجرت نړیوال سازمان IOM وایي ایران یوازې په جون میاشت کې تر 2,13,000 زیات افغانان هیواد ته لیږدولي دي. سازمان د جون پر 13 په یو بیان کې وویل ایران ډېرې کډوال په زور له خپلې خاورې ایستلې دي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د جون پر 16 په کابل کې د ایران له سفیر علی رضا بیکدلی سره د لیدو پر مهال نوموړي غوښتنه کړې وه چې افغان کډوال دی په تدریجي ډول او د یو میکانیزم له مخې افغانستان ته ولېږدوي. ایرانی سفیر هغه مهال متقی ته ویلي ول چې د کډوالو موضوع به له خپل حکومت سره شریک کړي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقې ډېر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن درسره ښکته کړئ. دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبه تستاسې لاسرسي لا زیات اسان شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو د پکتیا ولایت په جاني خیل ولسوالۍ کې د دیرش بستریزه روغتون ودانیزې چارې بیرته پیل شوې دي. د دې روغتون د چارو د بشپړولو او د وسایلو امکاناتو د تجهیز او اکمال لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. طالبان حکومت روغتیایي چارواکي وایي په تدریجي ډول به ټول هغو سیمو ته خپل خدمتونه غځوي چې خلک یې له اساسي روغتیایي اسانتیاو بې برخې دي. د نجیب الله لوخیل رپورټ اورو.
دا پکتیا ولایت جانخیر د ولسوالۍ روغتون ساختماني کارونه چې اوه کاله مخکې پیل شوی ول او د سیاسي بدلونونو له کبله یې چارې نیمګړې پاتې شوې. د ودانۍ په ګډون د ټولو پاتو کارونو ترسره کول بیا پیل شول. د مسؤلینو په وینا د یاد روغتون د چارو د بشپړولو او په دې روغتون کې د اړینو طبي او تخنیکي وسایلو او درملو د برابرولو لپاره 50 میلیون افغانۍ ځانګړي شوې دي. روغتیایي چارواکي وایي یاد اداره په پړاویز ډول نورو هغو سیمو کې هم روغتیایي اسانتیاوي برابروي چې خلک تر اوسه ورته لاسرسی نه لري. د عام روغتیا وزارت مین مولوي عبدالولي حقانی وویل
چې لرې پرتې د سپین صحي دي او عوام خلک سی خدماتو ته لاسرسی نه لري هغه ته هم موږ هلته کلینیکونه جوړ کړو، روغتونونه جوړ کړو. نو تاسو مستحقین خلک یقینا د مرکز نه ډیر په لرې مسافه کې پراته وی د دغه دې اش تاسو ډیر مستحق وی.
د جانخیل روغتیایي کارکونکو وایي دوی وړ روغتیا پالان لري خو د امکانات او وسایل او ټکنالوژۍ د نشتون له کبله درملنه نیمګړې و. د یاد سیمه یو ډاکټر موسی خان وایي د روغتون د چارو په بشپړ دو سره به د دوی په خدمتونو کې خوالې راشي.
مونږ دلته که ډاکټران ښه قدرونه ولرو خو امکانات د مونږ سره نشته. د مونږ د زړه ارمان دا دی چې مونږ پرمختللي وسایل ولرو، مجهز لابراتوار ولرو، مجهز معاینه‌خانه ولرو، مجهز د اپریشن تھیټر ولرو. دا د مونږ یوازینی ارمان دی او دا به د مونږ غټه اړتیا پوره کړي چې خلکو ته په ښه صورت سره خدمات وړاندې کړو.
بلخوا ځای خلک بیا د روغتون لپاره د مجهز ودانۍ د جوړولو سربیره غواړي چې دا روغتون په اصلي طبي ټکنالوژۍ، معیاري درملو او پوهو او تجربه لرونکو ډاکټرانو هم سمبال شي. د یاد سیمې دوه تن اوسیدونکي نور الله جان او عزیز الله وایي
د دې لپاره ضرورت تجهیز ته دی، امکاناتو ته دی، وسایلو ته دی، لابراتوارو ته دی، نورو تجهیزاتو ضرورتونو ته دی. په کامله معنا یې ته په خلای کا، په کامله معنا یې ته خدمات ورکا. که د پرسونل کمبود لرم، پرسونل می وخت سره کمبود بووی.
دا روغتون به جوړ شي خو ډاکټر ته ضرورت لرو، امبولانس ته ضرورت لرو او کوم وسایل چې د دې روغتون د پاروي نورو روغتونو کې که په مرکزی کې، په ګردیز، په کابل کې مونږ هم تاسو ډاکټران غواړو، سامان غواړو. که چیرته دا روغتون جوړ شي او سامان یې نه وي بلاخره کومه ګټه د جانخیل ولست نه شي رسوله.
جانخیل د مساحت له پلوه د پکتیا په نسبتا لوی ولسوالۍ کې راځي چې په تیر کې د جګړو له کبله اوسیدونکي د ژوند لري یو اسانتیاو به برخې پات شوې دي. د جانخیل اوسیدونکي د سمکنې او یاد ولسوالۍ ترمنځ د 20 کیلومتر سړک د اساسي جوړولو، د یاد ولسوالۍ په زینو لري پروتو سیمو کې د وړو روغتیایي مرکزونو د ایجاد او د دوی د ماشومان لپاره د خوونې روزنې د زمینو د برابرولو غوښتنې هم شریکوي.
د مشال رادیو په خبري غړي کې کورني او بهرني خبرونه او ريپورتونه اوریدلای شي.
د مومندو د پلانګار اوسیدونکو خوشاله دي چې دوی د وسړک د بیا رغونې چارې پیل شوې دي. د سړک شاوخوا 1.5 کیلومتره اوږد دی او د سلګرای لپاره مشهور سیمه یوسف بابا ته غزیدل دي. دا سیمه خلک وایي د سړک له جوړېدو سره بنې وازی سلګری و د وکړي، بلکې کروندګر به وکول شي خپل سبزیانې پر وخت او کم مصرف مارکیټ ته ورسوي. د مومندو د سی ان ډبلیو محکمه وایي د سړک د بیا رغونې چارې په درو پړاوونو کې ترسره کیږي. د شانواز ترګزی رپورټ اورو.
د یوسف بابا او شاوخوا کړو ته وتلې سرک بیا رغیږي. دغه سرک چې ټوله فاصله د پلان غار د رنگ چوک نه 1.5 کیلومتر ده، شاوخوا 15 کیلومتر سرک باندې د بیا رغونې کار روان دي او د سیمه خلک وای د سر امکانات شته چې کاروبار ته ډیره وده ملاوي. نور نواب هم د ترکی کلی پلان غار مومند وسیدون کده او هغه هم دغه سرک نه په استفاده کونکو کې شامل دي.
روزګارونه دې سره تړلې شوې دي نو هغه ټول ته فائدہ ده ان شاء الله. او زیاتره خلک چې کوم د زمیدار زمیداری سره وابسته دي هغه ته په مال وړلو کې یا راوړلو کې کوم چې پسونه به تیار شو او به تنګي سبزی منډي ته په خوري راول پنڈی ته وړل اسلام آباد ته نو هغه کې به ورته ډېر مشکلات د دې لا روډ د واجی چې دا جوړ شي نو یو خو دغه ډېر غټه فائدہ زمونږ علاقې ته وشي. بل سلګری چې کوم دی صرف د مومندونو ور سره چې کوم خوشه ځلې دي هغه کې چار صداد او مردان دی ملکان د دې ځینونو په خبر نه نو دغه به هم ډېر په اسانتیا باندې به دغه سبب تر ازي وسو چې د روډ د واجی نه مشکلات ورته ډېر زیات.
پلان غار د مومند مشرقي تحصیل دی، لا مشرق ته ملاکن، شمال ته باجوړ، جنوب ته چارسدا او مغرب ته د مومند پنډیالې تحصیلونه آباد دي. پلان غار کې تر ټولو لوی او ښکلی اوچت غرونه د یوسف بابا دی، هغه ته هم د یوسف بابا په نوم زیارت هم دی. خلیل عثمان خیل د پلان غار د ځوانانو د تنظیم یو مشر دی او هغه وایي
د لارې د لاسړې ستونزو سره مخ یو غنې اعلان کې علاقه د کده شکر لحاظ سره والی نوړې رضایت خپل علاقه ده کو د کاروبار لحاظ سره والی نوم د غروړ چورته کوښنو کاروبارونه به هم ورسره خشي نو د لارې راتړې رغټ ستونزې دي دا مېن غټه لار ده نو کچري به دې باندې کارو شو دا په خش ولا نو زمونږ د عوام دا به د یو لوی مصیبت او د یو لوی ستونزې دا به حل شي.
یوسف بابا که هڅ داسې آبادی نشته خله هغه نه پورې غاړه په تاترین او تورتم نو میسمو کې آبادی هم شته او هغه ته بل لا په خو خلکو اپیم کړل هغه ته د 2019 نو ورستو اپیم کړل خو بن شو خو دا اپیم د نه کړلو بدل کې د سبزیانو او نورو فصلونو سرکاري مرستو نه هم د خلک محروم دي. ځای خلک وای چې هغه ته باید سرکاري ادارو ته عمل هم ورولېګل شي او دغه سرک هم ورته جوړ شي چې د دوی د سبزیانو روزګار د زده کوونکو او مریضانو سکولونو ته او روغتونونو په تک کې ورته مشکلات هم ختم شي. د پلان غاری او بل وسیدون کې طارق زمان مومن وای
زمونږ ایریا د سفر او اخوا دې سیلې پټې نو دا ډېره خوښته او حسین علاقه د چاغته لکه د تګ لارې نشته دي نو کدا سړک ورسید دغه سین غاړې ته بل د دې سره سره بل غټه فائدہ به دا وشي چې مونږ په مومند باندې چې کوم مین سړک ته دغه نه زمونږ د ګندا او ټونا وګي کنه باجوړ ته چوک زی نو دلته مونږ ته مخامخ چې کوم دې د باجوړ ارنګ برنګ تحصیل لګنه نو تقریبا د دې نه د ډیسټریکټ سره دې نه چې تر
موجوده وخت کې پسره کار روان دي. دغه سرک په دریو پړاوونو کې جوړیږي. اولنې فیز یا پړاو نږدې ده چې کار ور باندې پوره شي. البته راتلونکو دوه پړاوونو لپاره چې صوبایي حکومت منځوري ورکړي د بیا رغونې کار به ور باندې شروع کی. یاد دی چې دغه سرک د مومندیم د پروژه د فن جوړیږي. شانواز ترکزے مشال ریڈیو پیخور
دا مشال ریڈیو دا کد روانو چارونا زان خبروی دا مشال ترسنگو سی
د خیبر ضلع د زراعت یا د کرکلی څنګه وای چې هلته د اوږدې مودې بدمنۍ لامل غزمکه چې دغه زرګونه کړه غزمکه چې شانه شو وا او زراعت مکمل توګه لمنځه تللی او اوس یو وار بیا د نړیوالو امدادي ادارو په تخنیکی او مالی مرسته هلته د زراعت نظام بحال کړی دی. دوی وایي په تیره او باړه کې کروندګرو د ایکسپورټ معیار سبزیانې هم تیاری کړي او یو شمېر سوداګرو ترې اخیستي او بهر ملکونو ته لېږدولي دي. په باړه او تیره کې ځینې لرې پرتو سیمو خلک بیا شکایت کوي چې هلته اوس هم یو شمېر ځمکې شاړې دي او په کار ده چې دا هم ورته د کرکلی جوګه شي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې اورو.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې مرستیال ډایرکټر ضیاءل اسلام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنۍ کې ځپل شو سیمو باړه او تیرا کې په سلګونه ایکړه ځمکې هوارې کړې او هلته کروندګرو د دوی په تکنیکي او مالی مرسته یو شمېر فصلونه کرلي او په لوی مقدار کې پیداوار ترې حاصل کړی.
زمونږ باغونه د زیتونو باغونه 300 اکر مونږ باغونه ولګول 60,000 مونږ په تیار یې کې زیتونو قلم کاری وکړه او د زیتونو ماشین راغلو ان شاء الله چې پابند مونږ چلو باسو د سپتمبر نه به ان شاء الله مونږ د زیتونو پیداوار شروع کیږي. د شوکاول موسم چې کوم د سپتمبر کې شروع کیږي او د زیتونو ماشین به ان شاء الله مونږ په باډا کې لګاوو.
مونږ په بڑا ایریا او په دې جمرود ایریا او په دې باندې مونږ په سن فلاور باندې ډیر کار وکړو. کوم ته چې سورج مکی وی سورج مکی مونږ په 300 اکر باندې وکړل او ښه پیدا وار راغلو. هلته بیا مختلف ارګنایزیشن راغلل هغه په خپله ګڼې ورته ولګول چې تیر کال خلکو په خپله ځانته تیل ته وباسل خار سیا کړ یو انټرپرایز ډیولپ شو.
نوموړي ویل چې په باډه کې د ښه معیار سبزی کرلی او کروندګرو نه یو شمېر سوداګر واخیستي او بهرۍ ملکونو ته هم ایکسپورټ کړي.
مونږ په سبزو ډیر کارو کو سبزی ورټیکل سبزی چې کومه دو چې کومه پاس خې دی پاکې ټماټر مارټر کرلا هغه یو انت دا ویلا شي چې د مارټر کا په باډا کې مخ کې په 20 اکر باندې کار شو او د 50 60 اکر تا ورا سي دل زکه زکه چې خلکو هغه این کوم کتلو او ایون هغه ته په پاتو چې د باډې مارټر او کرلا دا خو دوبه کتر یو ای دیتا غشوا ایکسپورٹ شوا. مطلب یو بل خبره ته او چې مارټر چې کوم دلته نه ایکسپورٹ شول دی باډې نه بار چې کوم ټریډر قذافی ټریډر ایکسپورٹ کړی دی کې دی باډې مارټر په یک نمبر باندې راغل دویم نمبر باندې کلام ولا مارټر راغل. مونږ په باډا کې 10 کانال باندې په ټرایل بیسز باندې مونږه ادرک چې کوم کاو کارلی دی انشاء الله کوشش پوی انشاء الله مونږ په دې باندې ښه کار وکړو دا مونږه کامیابی طرف ته بوزو. دې سره مونږه باقاعده لاهور چې کوم ایکسپرٹ فارمر دی سره مونږه باقاعده لینک کړی دی.
د باډی ولسی وګړي وای چې په ځنې لري پرتو سیمو کې اوس هم کروندګر د زراعت محکمې لخوا د وسایلو ورکولو نه محروم دي او په کار دي چې ټولو لري پرتو سیمو ته تخمونه او اوزار ورسوي او ځمکې ورته هوارې کړي. د خیبر ضلع د زراعت محکمې چارواکي وایي چې یو شمېر کروندګر یې له غیر قانوني فصلونو کرلو څخه راګرځولي او د بانګو او کوکنارو پر ځای وس قانوني فصلونه کری. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
اوریدونکو په پیښور کې د عبدالستار شاه بادشاه مزار چې د بادشاه جان په دربار هم یادیږي لکلونو راهیسې د کوالای د محفل لپاره شهرت لري. د پښتو نومیالیو سندرغاړو او موسیقارانو په همدې مزار کې د کوالای په ویلو د پښتو موسیقۍ صوفیانه رنګ په ولس کې مقبول کړی دی. اوسنی ځوان سندرغاړو او ساز غږونکو د بادشاه جان پر مزار د کوالای دود ژوندی ساتلی دی. ځینې شنونکي وایي په پښتنه ټولنه کې د مذهبي سختریزۍ او تاوتریخوالي مخنیوی د صوفي افکارو د موسیقۍ په ژبه د هغو د ترویج له لارې ممکن دی. پر دې موضوع دا رپورټ او بیا هم د بادشاه جان له مزاره او هلته د کوالای له یوه محفله د عزت ګل په غږ یوه کوالی مهم درته ساتلی ده. د پیښور یو شمیر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه بادشاه پر مزار د کوالای لپاره غونډیږي. د کوالای د محفل منتظم ماس خان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی د مارچ پر یو دیرشمې مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
دا مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله دا هغه د وفات نه پس بیا ما ته واره شو. زما داسو دیرش کاله به کېږي چې بیا زه کوم دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه کوالي بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي لنډي سورتونو ختم بیا هغې کې کوالي دیکھ ٹو سو پیانا کلام حمزا بابا ڈیرا شاعری پکی را رہا نہ کنا رب دے دربار لکھلی سکھ اور رب کو استاد ویلی دی کنا اور سب بھی اما جڑ کھلی حمزا بابا شیر نہ رحمان بابا خوشحال بابا اور
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غونکو فضل استاد چې د عبدالستار شاه بادشاه مزار د کوالای په محفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقۍ او غونکو ته احترام لري او دا چې د دوی محفل په آرامه فضا کې ترسره کیږي.
ستار شاه بادشاه سره هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګرۍ کې یو زیو بیا بعد کې دلته کې داسې آباد شي بالا ماڼۍ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غلبل نواز خدای سلسله ده دلته هم دا قوالی کېږي غزیب موسیقي په مونږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خام ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي.
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي. دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر عباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي.
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډیر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډیر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني.
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار و. معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي. خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنې کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان ورځپاڼې په خپلې یو لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالې محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول، خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالې ویل او اورېدل د نفس د تسکیل د سوابه. د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی، مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني.
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوي دي نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ، هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ. هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی، د دې خو خپل بنیادونه دي، خدای منل، رسول منل، قرآن منل او عبادت کول، د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته. باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیر روحان بابا هم دا تصور. زمام که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل کې او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی، او چې څوک یې وله د جنگ په شکل کې راوړي پښتون خو آل لړي چې دی نو جنگ دی لو شوې تماچه ده، نو زمام چې دا د دشمن دی کامی.
تبلغه غونکې او موسیقار ماس خان وسال وای د پښتنو نومیالي او سندرغاړو لکه خیال محمد، شاولی افغان، هدایت الله او یوشمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي. وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دي، زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالي پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي.
مشال ریڈیو واٹس ایپ چینل
د مشال ریڈیو پر واٹس ایپ چینل ویډیوګانو تصویرونو غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ
د خپل واٹس ایپ کړي یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسی
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه
پدې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ
ਨਾ
مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. مونږ تر اوسه 9,000 زیات ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.